احمد شبریم السلام علیکم د هند په هرنیو چارو وزیر وایي چې نوي ډیلی د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي اس چې شانکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپل غونډه مثبته وبلله امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی وو او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر وو چې هند ته ترسره شو هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نږدې 1200 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په ایکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه 1440 تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي او 224 نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې ورسیو کې وویل چې یوازې په یو اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیونه واتلک افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ د دې حملې په اړه هم جزئیات نه دي څرګند شوي خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندل او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویل دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او مسکنی بشپړتیا همدارس د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه ده په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تشپی ناوخته لاریونونو دوام درلود لشتر لشتر وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي د آزادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډپ کړی دی خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بیسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې وسلمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چند د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران پر سولیزو مظاهره چانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري امریکایي ځواکونو د وینزویلا له پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کس په امریکا کې محاکمه کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستی او له ایران او پاکستان مو د ستنېدونکو افغانانو لژوند خبرو
خیمه هم د اوسېدو نه ده خو بس دومره پکې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیله اوسېږو
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کیږي
روزانه د شروالای کارمندانو او د غیرشي نومرو ځمکو لاسره موږ جمجمه نه وي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ترسره کړی دي او د دغه هیواد ولسمشر له د هغه لمیرمن سره یو ځای له وینزویلا ایستل دي تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړه چیرته انتقال شوی دي خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بل چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینسویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوي او له دغه هیواد استل شوي دي. تر دې مخکې د وینسویلا حکومت ویلي و چې پر خاوره د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل کې کښلي د امریکا متحدو ایالاتونو پر وینسویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولي او په الوتکه کې له دې هیواده ایستلي دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واورېدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبې شاوخوا دوی بجې شوې دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د ښار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د یوې اعلامیې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس ښار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لا ګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې د ښار په جنوب کې یوې سترې پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې وه او د ښار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل، لوړ ژغونه هم اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته همدې خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبې په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسای پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بي اس شبکې و خبريال په ایکس یا په خواني ټویټر کې لیکلي و چې پر وینزویلا د بریټ پایل د ډونالد ټرمپ امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بونډي وویل چې مادورو او د هغه میرمن به د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او دغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوی چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محکمه شي. بوندې په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګری دسیسه، د کوکاین د واردولو دسیسه، د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسیسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محاکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې دغه فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د حقوق د لیږد رالیږد کوي. نور دلایل هم شته خو تر ټولو ستر دلیل یې زما په اند باندې همدا دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د ورسته یو څور زول لاریونونو له امله پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 آزادۍ راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دي او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا پارسی ورزو که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندیخ من کریو. تیرش پاس مزوی چو کمزای که کار کهی حل تا وضعیت غیر نرمال و زوی می زنگ راتوا بها و یلی چه وضعیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکوره وتل ورته ستونزمن شوی.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. خو کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو خلیک تشی.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن لږ تر لږه دیرشو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 133,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. له ډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لاریونونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې واوسي. یادونه ورده چې د وروستیو لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اورېده. له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک شوی دی. همداراز له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیز و. د طالبان حکومت وایي په تیرو دوو ورځو کې له پاکستانه او ایرانه نږدې 4,000 افغان کډوال جبران ډیپورټ شوي دي. یو شمېر ستنې شوي افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
شپېته کلن محمد الله چې د اته کسیزي کورنۍ سرپرست او نږدې یوه میاشت وړاندې له ګاونډي پاکستان ستون شوی، اوس مهال د ننګرهار د دامان په سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. وایي سرپناه نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ دی.
دلته ژوند یار بالکل کړاوونو سره مخ دی. هیڅ کوم کاروبار هم نشته دی، زندگی هم داسې ده، کور سرپناه هم نشته دی. نه دا جایداد د پردی دی، د بل چا دی. دا خیمه سوالي راته دی ګاونډیانو راکړې او خیمه هم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پکې ورنوتي. او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیله اوسېږو. زامن مې خدای خو کاروبار یې نشته دی چې وځي سهار وځي ښار ته وځي بس دیړې پسې وګرځي، دیړې نه لګېږي بېرته راځي او چې نشته دی.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار دعوه کړې چې د رسنو شویو کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېرې ستنې شوي کورنۍ وایي تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکې نه دي ویشل شوي او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تېروي. د غراز له ایران راستنې شوي یو شمېر کډوال بیا له بېکارۍ شکایت کوي او وایي حکومت دې ورته کاري زمینې برابرې کړي. د شمالي ولایت تخار یو اوسېدونکي علي رضا چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
یوه خور مې ناروغه ده، ښځه مې ناروغه ده، اته کسه فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو. ژوند ډېر په سختۍ تېرېږي.
د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیشن وایي په تیرو دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستانه او ایرانه 1,300 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 3,940 ته رسېده افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوي. د کمیشن ویلي ستنه شوي کډوال له بېلابېلو لارو افغانستان ته داخل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر 2015 کال د ډسمبر په 19 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیونه افغان کډوال له هیواد ته رسنه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هیوادونه غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري 2 د بي پولیو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمي له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه علاج ورکړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. له دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي په لومړنیو خدمتونو بېساري فشار راوړي، او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې له چارواکو غواړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خپره شوه دا خبره کړې ده. صفی الله سنګزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي، او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلی خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا وار سفری شخصي و، هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2015 کال په جنیورو کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابوظبي له ټکر او مخالفته په یوه راپور کې خبر کړو، خوست ته به ورشو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي له یوې لسیزې له دوی سره د صنعتي پارک د فعالېدو ژمنه کېږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالي پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د چارو د مخته تګ مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. دا سړی او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دي د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي نمرو ځمکو والا سره مونږ جنجالونه وي. د فارک صنعتي دپاره به مونږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای به شو چې مونږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انورالله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
مونږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، مونږ دومره په بد وضعیت کې یو. بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې عام برق مستقل وي، عام خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بېروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هېوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر د تولیدي فابریکو فعالېدل مهم ګڼي.
موږ همدا دواړه برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به دغه کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېره ښه سازګاري شوي وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده. د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
متحد عربی اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تېره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې 2 ساعته مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په 2 کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تېره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې په ورځ د حضرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونو تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې په ورځ وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنوب برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو راهیسې د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځې سیمې په لاس کې دي د حوثي یاغیانو خلاف جګړه کې ملګری وه. حوثي یاغیان چې پلازمېنه سنا او شمالي او لویدیځې ګڼمیشتې سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودي عربستان او متحد عربي امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په هکله په خپل منځ کې اختلاف لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل د خوست راپور ته به اوس ورشو. د خوست ولایت د ګوربزو د سرحدي ولسوالي د غریزو سیمو په ځانګړې ډول د شیرشي سیمې اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو روغتیایي خدماتو اساسي لارو او ښوونځیو د نشتون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګوربز ولسوالي د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پر پوله پراته ده. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجیب الله خیل راپور ته
د خوست د ګوربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریز او لر پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو، خوانې روزنې، لارو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګوربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکي خلوت خان حلیمی مشال راډیو ته وویل د یاد ولسوالۍ ډیری ځوانان، تنکي زلمیان، ماشومان او نجونې د نږدې ښوونځي د رشتون د لاسه له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
په ګوربزو کې ډیری هغه برخې چې غرنۍ سیمې دي، په هغه کې کوایم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژني نه چې تعلیم په څه معنا دی. دا ځوانو ستر شوي دي چې خطه د ښوونځي ټولګای هم نه دی لیدلی، خطه د استاد یا معلم نوم نه پیژني چې استاد او معلم په څه معنا دی. کوایي چې په هر کلي کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي، لکه ځان شورو خرکه ژوار او هغه ساحې چې موږ سرحدي کلی دي یا د ډیورنډ کرښې ته نږدې پروته دي، هغه هیڅ ښوونځی ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندوی ادارې توجه غوړو.
د ګوربزو د غریزې سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي. وایي له دوی ښوونځي ډیر لري دي او لږ شمېر ماشومان چې زده کړې کوي هغوی هم تر ښوونځي اوږد مزل کوي. یو تن زده کوونکی حضرت الله وویل
پتلونه کلی پر مزال کی مختاب میز نه در نر دا میز در په تکلیف شه دوت نه مختاب ته سي دا غوشتن لار چی مختاب دلا ته جوړ شي مشتا ډیر تکلیف ته چاغ ته سي.
د ګوربزو قومي مخور په دی ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجی نصیر خان وویل
او کور کاروبار نشته او کلی لک تی میز نه در ور یاد ہے اته میز چې داس ما ایمرجنسی مریض جوړ شي ډیر په مشکله سره ایوري. دویم میز سړک خام دی، اینه میز سړک دغه ډیر وخت کیږي چې د لالجینا د شخمیر چوک پره دغه خام دی سړک روونه ده.
د ګوربزو د لری پرته سیمې شیرشي اوسیدونکو وایي په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درمنل لپاره وخت نا وخت خوست مرکز ته ولیږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب وویل
چې کلینیک جوړ شي داغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي، ځکه خلاص وي چې خو مریض بازار ته نقل کوي. مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کیمزی ته چې نقل کوي، چې په داغه ځای کې کلینیک وي نو ته یې تکلیف نه خلاص نه شي. پا کلینیک وي او ته ته خپل درشایي چې مقصد دا مریضي دودای سوب کې توبې د دوايي او درکبي یا د بل ځای ته نقل کوي په پیدې کلا.
بلوري ته د خوست ولایت مقام وایان مستغفر ګربز وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لس پروژې عملا روان دي او پاتو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لس بیلابیل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې ټولو هغه ولسوالیو ته ځانګړي شوي دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه یې د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوي وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې په الحال ورته رسېدنه نه ده شوي په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړي پاملرنه کیږي.
یاد دي وي ګوربز د خوست ولایت د دولسګونو ولسوالیو هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه سره په اوږدو پرته ده. که څه هم پخوا د خوست مرکز ته د ګوربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو د ځوان شورا ژورې، خیرکي، مشي کنډو او شیرشي په شان ځینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسیدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده
0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5